احمد بهزاد په غونډه کې ناستو هزارګانو ته وایي چې د افغانستان مرستندویو هیوادونو ته باید وښودل شي چې مرستې په افغانستان کې پر ځای نه لګیږي.
از مردم خود در تمام جهان، در جهان آزاد باید بخواهیم که بعد از تظاهرات کابل باید در مقابل پارلمان های کشورهای کمک کننده به افغانستان تظاهرات برگزار شود که حکومت فاسد افغانستان کمک های شما را هم حیف و میل می کند.
په ویډیو کې دا نه ده څرګنده چې ښاغلی بهزاد دا ډول څرګندونې ولې کوي، خو داسې معلومیږي چې دی کابل ته د سالنګ له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د غځولو پر مسیر اعتراض لري. بهزاد د خپلو خبرو په یوې برخه کې وایي چې دوی په بروکسل کې دا توانایي لري چې لس زره هزارګان راټول او د بروکسل غونډه اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته پر زهرو بدله کړي.
و از همین حالا باید برای اشرف غنی و عبدالله اعلام بکنیم کنفرانس بروکسل را زهر جانتان خواهیم کرد و جلسه استیضاح جانیتان خواهیم ساخت. این توان را داریم که در بروکسل 10,000 هزاره را در پیرامون برگزاری کنفرانس بروکسل جمع بکنیم و اعلام بکنیم که در افغانستان تبعیض هست، ستم هست، نابرابری هست.
په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی احمد بهزاد دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د ناټو د غړو هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ د بروکسل په مرکز بلجیم کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به نه یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر تمویل بلکې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت هم خبرې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میناپال وایي چې افغانستان د امریکا، ناټو او نړیوالې ټولنې پر ژمنو عمل کړی او د ښاغلي بهزاد خبرې د خلکو په ګټه نه دي.
د افغانستان حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ هغه تعهدات چې سوي وو یو په یو باندې عملي سوي دي. د بهزاد درېدل یوازې د خپلو خلکو د ګټو په وړاندې باندې درېدل دي. دا هر حرکت چې په دغه برخه کې کیږي دا په ښکاره باندې د افغانستان د خلکو د ګټو په وړاندې باندې درېدل.
ښاغلی بهزاد په داسې حال کې په بروکسل او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د هزارګانو د مظاهرو خبرې کوي چې کابل د دوشنبې په ورځ د زرګونو هزارګانو د مظاهرو شاهد و. که څه هم دا مظاهرې په سولهییزه فضا کې وشوې خو د کابل د اوسیدونکو ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د یو شمېر بندیانو د ډله ییزې ازادۍ لپاره د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالف دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د تړون له مخې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کوي. صفي الله ستانکزی جزئیات لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د هر یو بندي دوسیه باید په جلا توګه وڅېړل شي او ازادي د قانون له مخې وي. دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بندیانو د ډله ییزې بخښنې او د هغوی د ازادۍ په باب د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالفت کوي.
دغه زندانیانو د خوش کولو په موقع باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوو، ولی موږ غواړو چې په دغه خوش کولو کې همیشه د زندانیانو عدالتی بنیاد باید موجود وي، د قانون بنیاد باید موجود وي. داسې خلکو نیول د هغوی ساتنه او بالاخره خوشې کول د عدالت په بنیاد وي.
د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله افغان حکومت د یو تړون له مخې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لیسته د حزب اسلامي د رهبر او نورو غړیو د نومونو او په هغوی د بندیزونو لرې کول، د بندیانو خوشې کول او پېښور له شمشتو کیمپه د حزب اسلامي د غړیو د کورنیو رالیږد په تیرو دوو میاشتو کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي مهمې غوښتنې وې. اخوا د حزب اسلامي مرکچی پلاوي وایي چې د یاد ګوند نږدې 2000 غړي او پلاویان اوس وخت له افغان حکومت سره بندیان دي، خو دوی د سیاسي بندیانو په خوشې کولو ټینګار کوي. د یاد پلاوي یو استازي محمد امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې کیدای شي یوازې لس په سلو کې بندیان سیاسي نه وي او د نورو په اړه هم موافقه شوې چې د تړون تر لاسلیک 2-3 میاشتې وروسته خوشي شي.
دواړه
لوریو په دې سلا وکړه چې په دې برخه کې کافي وخت باید ورکړل شي. تر هغه هغه چې جنایي او حق لبدي مسایل جلا شي او دا ثابت شي هغه کسان چې خلاصيږي د افغانستان حزب اسلامي متحدین دي. دواړو لوریو سلا وکړه چې تر دوه یا درې میاشتو پورې وخت ورکړل شي او تر هغه وخت د حزب اسلامي ټول بندیان را خوشي شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم ویلي و چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د تړون متن وروسته شوی او د سه شنبې په ورځ به ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته ورسیږي، خو جمهوری ریاست وایي چې تر اوسه پورې دغه تړون متن ښکېلو لوریو ته نه دی رسېدلی. د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشي کولو د څرنګوالي په اړه خبرې له وخت مخکې دي او د تړون تر لاسلیک وروسته به جزئیات له خلکو سره شریک شي. د حزب اسلامي یو غوښتنه د بندیانو خوشي کول دي. دغو بندیانو د شمیر او دا چې څومره مسؤوله دي دا به ټول کله چې تړون وروسته شو له خلکو سره شریک شي. خو د بشري حقوقو خپل کمیسیون بیا وایي چې په خوا د یو شمیر بندیانو د ډلهیزې ازادۍ پر وخت د جنایي او سیاسي بندیانو توپیر نه دی مراد شوی او دوی هم خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې ده. دغه کمیسیون ویان ټینګار کوي چې د عدالت ټینګښت د نظام د مشروعیت لپاره ډیر مهم دی. بندیان باید د قانون له مخې خوشي شي، نه دا چې په ډلهیزه توګه خلاص شي. صفی الله ستانگزه، ازادي راډیو، کابل.
نه یا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2014 میلادي کال له پیل تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 50 پیښې ثبت شوې دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس وایي چې اوس هم د حکومتي چارواکو لخوا له خبریالانو سره تاوتریخوالی کیږي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
نایا د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې ورځ تر بلې په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګندوي. د دغه ادارې اجرایي رئیس موجب خلوتګر د چهارشنبه په ورځ د افغان کارګرانو د ملي اتحادیې لخوا د ژورنالیستانو د ستاینې په غونډه کې وویل په هیواد کې خبریالان له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
در جریان امسال سال
د روان 2014 میلادي کال په جریان کې په انفرادي توګه له خبریالانو سره 50 موارد تاوتریخوالی شوی چې په هغه کې د خبریالانو وهل، ټکول، وشل او نیول کېدل شامل دي.
له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه د دوشنبه په ورځ د جنبش روشنایی په مظاهره کې وشوه چې له امله یې اووه تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د مظاهرچیانو لخوا وهل ډبول سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش د سه شنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په مظاهره کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملین به ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز وایي چې اوس هم د حکومتي چارواکو لخوا له خبریالانو سره تاوتریخوالی کیږي.
امروز ادارات ما اداره کننده
نن ورځ موږ اداري او تر اوسه هم د ادارو والا ډیموکراسي څه ډول چوال نه ده منلې. اوس هم زموږ اداره چاند خبریالانو په وړاندې له تاوتریخوالی کار اخلي.
افغانستان د بیان د ازادي په برخه کې د 180 هیوادونو په ډله کې 130 ځای خپل کړی. خو د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس وایي چې حکومت لا هم د هغو خبریالانو دوسیې نه دي بشپړې کړې چې په تیرو کلونو کې په هیواد کې وژل شوي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د کورنی کرکټ د لومړۍ درجه لوبډلو ترمنځ سیالي په ننګرهار کې پیل شوې چې د لسو ولایتونو لوبډلې پکښې برخه لري. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د کورنی کرکټ د لومړۍ درجه سیالۍ به د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې پیل شي. د کورنی کرکټ مسؤل جار عبدالرحیمزي د سه شنبې په مازدیګر په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې دغه سیالۍ د سید جمال الدین افغان په نوم نومول شوي. نوموړي وویل چې په دې سیالیو کې د هیواد د لسو ولایتونو لوبډلې برخه لري.
دغه لس غوره لوبډلې څلور پروس کالې کومې سیمفاینلس چې وي، یعنی پروس کالې د ګریډ ون سیالۍ کومې سیمفاینلس لوبډلې چې وي، هغه پاتې وي چې په هغې کې ننګرهار، لغمان و او پکتیا او خوست و. هغه څلور پاتې او شپږ نورې لوبډلې وي چې دې ته لاره پیدا کړه. البته کاپیسا وتوانېدله چې دوه کاله وروسته او بلخ همدارنګه وتوانېده چې دوه کاله وروسته ورته لاره پیدا کړي. کونړو چې خپل ګروپ ټاپ کړه او لاره پیدا کړله د ګریډ ون سیالۍ ته، کندهار هم په همدغه ډول باندې او کابل هم. البته نوی ټیم په دې ته چې راغلی ده او شپږم ټیم، یعنی څلور هغه شپږم دا شپږم ټیم د زابل ټیم و. زابل لوبډله لومړی ځل د زابل ولایتي لوبډله چې د ګریډ ون سیالۍ ته لاره پیدا کوي.
نوموړي وویل چې دغه لس لوبډلې په دوو ګروپونو ویشلي او هره لوبډله به په خپل ګروپ کې څلور سیالۍ ترسره کوي او له دواړو ګروپونو نه به غوره لوبډلې فاینل ته لاره پیدا کوي. د عبدالرحیمزي په خبره دوی په دغو لوبو کې ځوانو لوبغاړو ته زیات چانس ورکړی تر څو نوي استعدادونه رابرسېره شي.
دغه پریکړم کړي وو او دغه پالیسی سره د کورنی کرکټ له پالیسی سره هم سمون خوري چې موږ ځوانان لوبغاړي لږ تر لږه په یو ولایتي لوبډله کې باید تر 50 فیصد نه نیولې تر 60 فیصد پورې 60 سلنه پورې باید ځوانان لوبغاړي جای په جای شي او په دغه هڅه کې موږ دا ځل بریالي شوي. هغه سینیئر یا زاړه لوبغاړي چې هغوی نور مخکې د مخکې تک چانس نه درلودو لاغو موږ یو څه احترامانه خو خواهش هم ترې کړی او بل دا چې پابندي پرې لګولې نه هم د پرېښي چې هغوی مخکې راشي. موږ غواړو چې هغوی په جای باندې ځوانان ریپلیس کړو. همداسې هم کړي دي.
د ختیځ زون د کرکټ بورډ مسؤل بختیار سهیل وویل چې ختیځ یوازینی زون دی چې درې ولایتي لوبډلې په لومړۍ درجه سیالیو کې برخه اخلي. دی وایي په دې سیمه کې وړتیا زیاته ده او همدا لامل ده چې د دې زون درې لوبډلو لومړۍ درجه سیالیو ته لاره پیدا کړي.
له نیکه مرغه د سپین غر زون نه یا د ختیځ ولایتونو نه یوازینی زون دی چې درې لوبډلې زموږ پکې برخه لري. لغمان، ننګرهار او کونړ. بل هیڅ زون هم داسې نشته چې د هغوی د دوو نه زیاتې لوبډلې پکې برخه ولري. د دې لپاره ترتیبات دا دي چې دغه سیالۍ موږ په دوو میدانونو کې کوو. علت یې دا دی چې موږ غواړو تر روژې وړاندې دغه سیالۍ بشپړې کړو. دغه سیالۍ چې کله تمامېږي گریډ ون هغه سیالۍ دي چې یو لوبغاړی د دغه ځای نه کولی شي چې بیا الف ټیم ته یا ملي ټیم کیمپ ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د لومړۍ درجې لوبډلو نه به هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خپله وړتیا ښکاره کړي د ملي لوبډلې لپاره لاره پیدا کړي. د ویلو ده چې تیر کال د څلورو ولایتونو لوبډلې په لومړۍ درجه سیالیو کې شاملې وې خو سږ کال شپږو نورو ولایتونو هم دې سیالیو ته لاره پیدا کړه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپا ته په غیر قانوني توګه راغلو پناهغوښتونکو کې ګڼ شمېر د کم عمر دي. دغه کوچنیان له کورنیو پرته د اروپایي هیوادونو په کوڅو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. ځینې یې له دوکانونو څخه غلاوې کوي. نور یې د مخدره موادو خرڅلاو ته مخه کړې ده څو ځان ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. تفصیل له ملالۍ بشیر ناوري.
په روم کې د ټرین د تمځای د باندې د کم عمر پناهغوښتونکي مخدره مواد پلوري او د پیسو او کالو په بدل کې جنس پلوري. د سویډن په پلازمینه کې دوی له دوکانو خوراک غلا کوي او په کوڅو کې بدیږي. د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې له کمپونو دغه کم عمره پناهغوښتونکي د شپې لخوا د برتانیې پر لور روانو ټرکونو ته ټوپونه وهي چې برتانیې ته پکښې ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې په ټوله اروپا کې د کم عمر پناهغوښتونکو سیل راغلی چې یوازې او پرته له کورنیو ژوند کوي. دوی په بیروبار کې پټ وي او هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی شمیر څومره دی. د یوروپول د اټکل له مخې شاوخوا 10,000 کوچنیان د پناه ځایونو ورک سوي دي. دغه کوچنیان اروپا ته له پناهغوښتونکو څخه تر ټولو لویه ستونزه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د بالغو پناهغوښتونکو په څیر اروپا ته د کوچنیانو سیل هم روان دی چې د امنیت یا اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو هلک چې عمران نومیږي او 14 کلن دی په اړه لیکلي چې پیاده تر اتو هیوادونو تیر سوی دی او اوس غواړي له کالیس کمپ څخه برتانیې ته ولاړ سي. راپور وایي چې عمران پاک کالی اغوندي او په آرامه د خپل ژوند کیسه کوي. د عمران بوټونه شکېدلی چې د ده د ژوند د ستونزو څرګندونه کوي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د ده پلار هغه وخت وواژه چې دی 8 یا 9 کلن وو او وروسته یې د ده د وژلو تهدیدونه هم کول. مور یې کور خرڅ کړ او قاچاق وړونکي ته یې پیسې ورکړې چې عمران برتانیې ته ورسوي څو له خپل اکا سره یو ځای سي. عمران هڅې کوي برتانیې ته تلونکو ټرکونو ته ورټوب کړي چې دا کار ډېر له خطره ډک دی. د جنوري په میاشت کې یو بل 15 کلن هلک هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د ټرک له کړکۍ یې سر ایستلی و او سر یې له کوم خنډ سره ونښت. د ډیری کسانو پښې او لاسونه مات سوي چې غواړي روانو ټرکونو ته ورټوب کړي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له 4 میاشتو راهیسې یې له مور سره خبرې نه دي کړي او که هغه خبره سي چې دی په ځنګله کې اوسي ډېره به خوابدي سي. په 2015 کال کې شاوخوا 9,000 پناهغوښتونکي تر 18 کاله عمر لرونکي کوچنیان وو چې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوتلي وو. ډیری د پناهغوښتنې له کمپونو څخه په 2 ورځو کې دننه تښتي. د راپورونو له مخې تر ټولو لوی خطر دا دی چې دغه کوچنیان د جنایتکارانو، قاچاقوړونکو او په غیر قانوني توګه په خلکو جبري کار کوونکو لاسو ته لویږي.
تفصیل ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د امریکا مشرانو جرګې پرون هغه طرحه تایید کړه چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه پر امریکا د تروریستي حمله د قربانیانو کورنیو ته د اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ترکش کړي. دا طرحه به اوس د استازو مجلس ته د تصویب لپاره استول کیږي خو سپینې ماڼۍ د طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړی دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې کړکېچ څرګندوي. د ورځپاڼې د مقالې نور جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
سعودی عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سه شنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه ترهګري وروسته تایید کړه چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې یې کړې دي. د سعودي حکومت خبرداری ورکړی چې که دا طرحه په قانون بدله شي خپل 250 میلیارد ډالر به چې په امریکا کې د خزانې ضمانت ته یې ورکړي او نوره پانګه چې په امریکا کې یې بنده کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لوري د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداری ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداری عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شای د سپتمبر په حمله کې رول درلود تیری ویل سیز راهیسی تر پشتنی لاندیده او پړه بلا بل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حمله د قربانیانو کورنیو په ورستیو څوکلونو کې لبیلا بل قانوني لارو هڅه کړي چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره شای مالکومه کړی وي. خو په 1948 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سو کېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوې تایید شوې طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وژل کېږي استثنایي شرایط رامنځته کوي. که دا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لوري توشي شي دې ته به لاره هواره کړي چې د سپتمبر د 12 په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړې څېړنه وشي. له نیویارک څخه دیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلیدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري. خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان د خبرداري چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي. د رپورټونو په حواله له هغو 1900 کسانو چې د سپتمبر په 12 پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
تاسید ازادي رادیو خبری ساعت اورید. په دې خبری ساعت کې درو ټولو سویو مهمو مطالبو فهرست یو ور بیا وړاندې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه 15 څلور اړخیزه غونډه روانه ده. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شایي د پام وړ نتیجې ولري. بلخوا په بروکسل کې د افغانستان سره د پوځي عملی مرستو پر دوام خبرې کیږي. راپورونه وایي حکومت غواړي ځینې سیاسي بندیان چې په هغو کې د حزب اسلامي غړي هم شامل دي خوشي کړي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دې مسلې انتقاد کړی دی. نایا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 50 پیښې ثبت سوي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو په بروکسل کې خبرې وکړي.